السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو د ازادي راډیو یو بلای وساته خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپېژندل شوو کسانو څخه شکایت لري چې دوی په خبره بهرني وسلوال دي نور رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
افغان حکومت د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ د فرا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیر ورځې جګړې پای ته رسېدلې او اوس حالت نورمال دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل د خبرونو تفصیل افغان حکومت تیره ورځ د کوچانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسون جوړ کړ ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کمیسون د جوړولو حکم کړی و د ولسمشر د فرمان له مخې دغه کمیسون باید په درې میاشتو کې دننه د کوچانو د ملکیت اسناد وڅېړي او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او د ځای خلکو ترمنځ د شخړې باعث املاک تثبیت کړي او دغو ستونزو ته د حل لار ولټوي جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې افغانانو په هیواد کې د اوږدې جګړې له امله ډېر مصیبتونه لیدلي دي او افغان حکومت غواړي چې د هغوی په ټپونو د ملهم پټي ولګوي تر څو د افغانستان ټول خلک د حکومت خپل حکومت وګڼي د دې کمیسیون مشري به د حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبري لخوا کیږي د فراه ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې دوه ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده او اوس دغه ولایت آرام دی د چارواکو په وینا په دغه نښتو کې وسلوال مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي خو افغان ځواکونو او ملکیان ته هم تلفات اوښتي دي دی وایي ملکي تلفات درې کسه دي د پولیسو یو کس شهید او دوه ټپیان سوي او د دښمن څلور کسه په اوبو کې ډوب شول اته یې زخمي شول او د څوارلسو جسدونه یې د جنګ په میدان کې پاتې شول قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه حمله کې هغوی تر ډیر زیات افغان سرتیر وژل دي خو افغان چارواکو دا رد کړي د هیواد په جنوب کې په مهاجربوي عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل سوي او یو څلويش ټپیان سوي دي په همدې حال کې 14 سایبرداسي او مینونه هم خونسه سوي دي د 215 اتل کل اردو قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو په مقصد په زابل کندهار او روزګان او دایکندي ولایتونو کې د 215 اتل کل اردو مهاجربوي عملیات پر مخ روان دي د اعلامیه لمخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د مهاجربوي عملیات په ترڅ کې د ملي اردو د منصبینو او امنیتي کون لخوا په دوه عملیاتو کې یو شمیر کلی له وسلوالو څخه تصفیه شوی او عملیات دوام لري اعلامیه ذاتوی چې د شاجی ولسوالۍ په سرخکانو او ابراهیم خیلو کلی کې د عملیاتو په ترڅ کې د 215 اتل قول اردو قومندانۍ د ځمکني اهوایي حملو په پایله کې د 50 طالبان په ګډون د ګوجی په نامه مشهور قومندان د جی ډلې شپږ نور مشران او اتلس پاکستانی وسلوال هم وژل شوی دي او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنوي اسعار سره په جدال بدلیږي یو امریکایي ډالر 850 افغاني او یاپله یو یورو 15 افغاني شپته پله یو انګلیسي پونډ 80 افغاني نیو پله یو د سعودي ریال 15 افغاني 50 پله زر ایراني تومان 10 افغاني 25 پله او زر پاکستانی کلدار 501 افغاني بیا هم اشاره غلست اروپای کمیسیون وایي د ایران او اروپای اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مې په 12مه په اوتریش کې خبري پیلوي په دغه مذاکراتو کې به له پیله درې ورځې وروسته د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو مشران هم برخه واخلي د اروپای کمیسیون په اعلامیه کې راغلي چې د اروپای اتحادیه د سیاسي شعبې مدیر هیلیګا شمید او د ایران مذاکره کوونکي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی د مې په 12مه په وینا کې سره ویني پنځه جمع یو هیوادونه یعنی امریکا، روسیا، چین، فرانسا، بریتانیا او جرمنی د مې په 15مه له هغوی سره یو ځای کیږي دواړه لوري غواړي تر څو خپل ټاکلې مودې پورې چې د جون 10مه ده د ایران د اټومي پروګرام په اړه آخري موافقه ته ورسیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کوردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. په دې کتنه کې چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم پکې ګډون کړی و، په عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد پر روانې مبارزې خبرې وسوې. دغه راز امریکایي مشرانو تعهد وکړ چې د عراق له مشرتابه سره به د یوه ډیموکرات، یو موټی او فدرالي عراق د دوام لپاره په ګډه کار کوي. د امریکا ولسمشر له برزانی سره د خبرو پر مهال د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ځای جګړه کې د کورد ملیشه ځواک پیشمرګه زړورتیا وستایله. امریکا د اسلامي دولت سختریز ډلې د سلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې د $40 میلیون جایزې اعلان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نویلی دی چې د عدالت لپاره جایزه په نامه پروګرام لاري د عبدالرحمن مصطفی القدولی په اړه د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول په بدل کې به $1 میلیون او د هریو ابو محمد العدنانی او تلخان باتی راشویلی په اړه د معلوماتو په بدل کې به د $15 میلیون او د طارق بن طهار په اړه د معلوماتو په بدل کې به د $3 میلیون پورې جایزه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا قدولی د اسلامي دولت ډلې یو افسر دی چې په عراق کې القاعده سره یو ځای شوی و. عدنانی د اسلامي دولت سختریز ډلې رسمي ویان دی. باتی راشویلی د سوریه په شمال کې د جګړې قومندان دی او طارق بن طهار د دې ډلې لخوا د ترکیه او سوریه ترمنځ د سرحدي سیمې مشر دی. د سعودي عربستان بچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. د سعودي عربستان بچا د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی او په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسو اولاند هم ګډون کړی دی. د خلیج د همکاري سازمان د هیوادونو مشرانو غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د هوایي بمباروي په اړه د نړۍ د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې دي. اولاند لومړی لویدیز وال مشر دی چې د خلیج د همکارۍ د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. ده وویل چې فرانسه هم له هغو خطرونو سره مخامخ ده چې سیمه ورسره مخامخ ده او دا چې دی غواړي خپله ژمنه څرګنده کړي چې فرانسه د دغو هیوادونو تر څنګ ده. په دې غونډه کې چې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې کیږي، د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو برخه اخلي. له امانه پرته ټول هیوادونه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف غړي دي چې د یمن په مرکز سنعا کې د شیعه حوثیانو پر وړاندې هوایي بمباري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په فرانسه کې د امنیت په اړه تر خبرو مخکې سعودي عربستان ته ځي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په اروپایي ټولنه کې یو خوا تور نه کړه چې د په خبره غواړي یقیني کړي چې د اوکراین په ختیځ کې ټینګ سوی اوربان ناکام سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې اروپایي ټولنې او اوکراین استازي نن د بیلاروس په مرکز مینس کې په یوه بیړنۍ غونډه کې د اوکراین د ختیځ د اوربان پر وضعیت خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي ټولنه پر هغو بریدونو سترګې پټوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پال تر ولکې لاندې سیمو کې ملکي خلک وژلي دي. اروپایي ټولنې تر دې دمه د روسیې د دې تور په اړه تبصره نه ده کړې. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وی د سولې د پروسې پر وړاندې زیات خندونه لري شوي، خو یو ستونزه چې هغه د وسلوال طالبانو په صفونو کې د بهرنیانو موجودیت دی لا پر ځای پاتې ده.
په اساسي او ژورو خبرو اترو باندې بحث له پاکستان سره شروع شوی دی. دوی هم د حقیقت رسیدلې د سیدی پالیسی ادامه ورکول د خپل ځان سره او د خپل خلکو سره ظلم ده.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د ښاغلي ستانکزي پر خبرو جوړ رپورټ په همدې خپرونه کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. د افغانستان په شمال کې ځایي اوسیدونکي د هغو ناپیژندل شوو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسله وال دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرشک کولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د پخواني قومندان حکمت تر وشل کېدو وروسته د ناامنیو د ډېرېدو له امله شکایتونه لري. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او ونیس پروګرام د ګوړې اچار خپرېږي.
په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
اوس د میوې هم د رشوت پیسو ته ځنډه ولیده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانۍ تنخواه یې واخلم؟
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ چې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کیږي او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم ستانکزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې دا څرګندونه وکړې. د اویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خنډونه لري شوي دي، خو ستونزه هم شته چې له هغو څخه یوه د وسلوالو مخالفانو په صفونو کې د بهرنیو وسلوالو حضور دی. له ښاغلي ستانکزي سره د خبرو جزئیات له ملالې بشیر اورئ.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کیږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سوسې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به داوي سي افغانان سره کینی اما په رسمي توګه کینی او په یو خیر اراده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ لومړی اختلافات او څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې مستقله توګه عمل وکړي او اوس دا ستونزه نور نسته، ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپل کارو کې جدي دی. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده او شاوخوا اتیا یا نیوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنگیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې یو وایي ستاد ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولیدل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلی ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په خپل خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغیر لیدل کیږي، خو دا تغیر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام او ښه پیل دی. معصوم ستانکزی ویلي دي چې معصوم ستانکزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د ټینګولو په لار کې پراته ډېر خنډونه هم لري شوي دي. د افغانستان په شمال کې ځایی اوسیدونکو د هغو نه پیژندل شویو کسانو څخه شکایت کوي چې د دوی په خبره بهرني وسلوال دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي په کندوز او بدخشان ولایت کې وروستۍ جګړې د اندېښنې وړ نه بولي، خو په همدې حال کې د ناټو باور هم دا دی چې وسلوال مخالفان د هوایي ځواکونو په ګډون هغه پرمختللي جنگي وسایل نه لري چې وکولی شي افغان ځواکونه پرې مات کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې د شمال د اوسیدونکو د شکایتونو او څرګندونو پر استناد یو رپورټ برابر کړی چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د طالبانو کلنی پسرلنی عملیات سنوي خبره نه ده او د دې سیمو د خلکو لپاره په یو معمول بدل سوی دی، خو سش کله د معمول سره بهرنی اړخ یو ځای سوی دی. د سیمه اوسیدونکو د داسې افرادو یادونه کوي چې پیژندل یې د دوی په خبره ګران کار دی. شاګل خان د کندوز ولایت اوسیدونکی دی. خان د کندوز ولایت وضعیت تشریح کوي چې ویل کېږي په ډیرو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې دوام لري. خان د ناپیژندل شوو کسانو له آزاد تګ راتګ څخه شکایت کوي.
په دغه کلو کې په دې اطرافو کې په دې ولسوالیو کې چې دا موږ ګورو دا خلک ګوري خالپین دي پیژندل کېږي نه، خلوی دا د خارج دي، دا د کوم ځای دي، سپوزونه تړلې دي، سب سترګې تړلې، آینه کې په سترګو دي پیژندل کېږي نه، نه چا سره هو وای نه چا سره نه وای. موږ دولت نه غواړو چې باید دغه بعضو خلکو مخه ونیسي، زموږ ساحې امن کې او ورو ورو ټولې منطقې ناموندي که ولسوالۍ د امام صاحب ګورې، که ګورتې پک ګورې، که قلعه زال ګورې، خپل سره وسلوال دي ورو ورو پکې قرار بېغمه پکې ګرځي.
افغان چارواکي وایي د کندوز او بدخشان دواړو په وروستیو جګړو کې عمده بهرني اورپکې وژل سوي دي. بدخشان د افغانستان په شمال لویدیځ کې هغه ولایت دی چې له پاکستان سره اوږده پوله لري. یو باور دا دی چې ډیری بهرني اورپکې د پاکستان د پوځ د څو میاشتنیو عملیاتو په نتیجه کې له نارامه قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه تښتېدلي او په افغانستان کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان په شمال کې دغه بهرني اورپکې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یو ځای سوي دي. په دوی کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي هم شامل دي چې یو شمېر یې د اسلامي دولت ډلې او هم د خراسان ډلې ته چې ادعا کوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې څانګه ده بیعت اعلان کړی دی. ځینې نور بیا په کوچنیو وسلوالو ډلو کې سره راټول سوي دي. د کندوز یو بل اوسیدونکی ظاهر خان په اړه وایي،
دلته د موږ په منډیکا کې زیات طالبان دي، زیات خارجان دي، تاجکیان، ازبکیان، دا ټول راټول سوي دي. طالبانو موږ ډېر تنګ یو، ډېر موږ ته بېخي داسې حکومت راغلی ته موږ حکومت نه غواړو چې موږ سره لږ مرسته وکړي، لږ امنیت راولي.
د دې ځای اوسیدونکي په ټوله کې دغه بهرني اورپکې چچنیایی، پاکستانی، اویغور، عرب، ازبک او تاجک بولي. خدای قل د کندوز د ګلتپې یو اوسیدونکی دی چې په وروستیو جګړو کې د یو کورنۍ له خپله کوره وتلی دی. قل وایي دغو بهرنیانو وهلي او ځورولي دي او هغوی یې مجبورول چې د حکومتي ځواکونو په اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو اورپکو د موجودیت خبره له هغو راپورونو سره هم مهاله کېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د جنگ تکتیکونه منعکسوي. تېره میاشت په بدخشان ولایت کې وسلوالو طالبانو پر افغان پوځي پوستو په یرغل کې 13 سرتیر ووژل. د 8 سرتیرو سرونه پرې سوي او د لومړی ځل و چې په سیمه کې طالبانو دا ډول چلند وکړ. بلخوا د ازبکستان اسلامي تحریک تېره میاشت یوه ویډیو خپره کړې چې شي اورپکې د یو پخواني افغان سرتیری سر پرې کوي. دا ډله ادعا کوي چې دا یو له هغو یو دیرشو کسانو دی چې په مارچ کې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا برمته سول. په دې ترڅ کې د افغان حکومت ونډه څه ده؟ حکومت په کندوز ولایت کې د افغان پاوځ، پولیسو او حکومتي ملیشو د ملاتړ لپاره زرګونه ځواکونه واستول. د ناټو یو ویان سټیفن سمیت د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د مقابلې وړتیا لري. د وی هغه څه چې زه د طالبانو او بهرنیو اورپکو په اړه پوهیږم دا دی چې هغوی پلي ځواکونه دي او د پلیو سرتیرو په توګه جنګیږي. هغوی هوایی او د توپخانې ملاتړ نه لري، خو افغان امنیتي ځواکونه هوایی ملاتړ لري چې د دوی د خپلو هوایی ځواکونو لخوا کیږي. توپخانه لري او هم هلیکوپټرې چې کولی سي دوی ته ډېر ژر مرسته وکړي. نو ځکه زه باید ووایم چې دا بد کسان څومره چې ښه روزل سوي، خو افغان امنیتي ځواکونه به هلته کامیابه سي. د ناټو دغه ویان د افغانستان په شمال کې روان کړکېچ موقتی بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه به تر هغو په شمال کې عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو چې دا ستونزه هواروي. نو باید هغوی ته وخت ورکړل سي. د سمیت باور دا دی چې په راتلونکو څو اونیو کې به د شمال ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستی او د مهمو مقالو ځینې برخې درنوروي.
کابل چپرس پانو په خپلونو نه یو غنو کې تر ډیره په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو د سرنګوالي په اړه مطالب خبره کړې دي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د قطر په کانفرنس کې په افغانستان کې د داعش ډلې حضور رسنیز تبلیغات ګڼلې دي او ویلي دي چې یوازې طالبان دي چې د افغان دولت په وړاندې جنګي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په همدې اړه د مشرانو جرګې د تېرې ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر څرګند نو نه راخیسی چې ویلی دی د داعش ډله د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. ورځپاڼه د ښاغلي اتمر له قوله لیکي چې دغه ډله له افغانستان سره ځانګړې لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان له لارې د سیمې نورو هیوادونو ته هم خپل وسلوال فعالیتونه وغځوي. خو د ورځپاڼې په وینا ښاغلي اتمر ویلي چې حکومت د دغې ډلې ګواښ ته متوجه دی او په وړاندې ځینې اقدامات کړي دي چې په ځانګړي ډول یې په هلمند کې د نوموړې ډلې د سیمه ییز مشر وژنه یاده کړه. هیواد دغه شان په خپله سرمقاله کې په همدې اړه لیکلي چې د جګړې د اوږدولو لپاره یوه بله پلمه جوړه شوې چې هغه د داعش په نوم یوه وسله والا ډله ده. د سرمقالې لیکوال دي چې د ډلې اوس د عراق او سوریه ترڅنګ په افغانستان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د سرمقالې لیکونکي په اند دا ډله په لنډ وخت کې داسې ژر افغانستان ته فعالیتونه نشي غځولی، نو ښکاره خبره ده چې د داعش په نوم د افغان جګړې د اوږدولو لپاره بله پلمه جوړه او اوس پلي کېدونکې ده. اطلاعات ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې همدې موضوع ته اشاره کړې ده. د سرمقالې لیکونکي لیکي چې د داعش حضور په هیواد کې له اوازو اوښتې او په یو واقعیت بدل شوی دی. د په وینا اوس مهال په فراه، بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو کې عملا امنیتي ځواکونه د دغې ډلې سره په جګړه کې دي. د سرمقالې لیکونکي دا هم لیکي چې دغه ډلې څه موده مخکې د پاکستاني کډوالو په بهانه یا په نورو ډلو کې خپل فعالیتونه پیل کړي ول او په خپلو تبلیغاتو سره یې په ځانګړي ډول په طالبانو کې ځان ته خلک ولټول. خو د لیکوال په وینا امنیتي ارګانونو دې موضوع ته چندان پام ونه کړو او د دغې ډلې حضور که څه هم ډېر ضعیف وي خو د هیواد د امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي.
هند غواړي چې له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک کړي. د چابهار بندر د هند صدر اعظم له مرکزي آسیا او خلیج هیوادونو سره د سوداګرۍ د پراختیا لپاره مهم ترانزیټي بندر ګڼي او وایي چې او تیر اونۍ یې نوې ډلی ته د افغان ولسمشر په سفر کې هم هغه ته ډاډ ورکړ چې هند به په دغه بندر کې پانګونه وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی به روانه اونۍ د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار بندر د رغولو پلان مخته یوسي. دا خبره دو هندي چارواکو چې د دغې پروژې په اړه معلومات لري رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. د هند صدر اعظم چې غواړي له مرکزي آسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي، په دې کار سره په نوې ډلی د واشنگټن هغه فشارونه بابي زبولي چې له ایران سره په معاملو کې باید له بیړې کار وانخلي. هند او ایران په 2003 کال موافقه کړې وه چې د ایران او پاکستان پورې ته نږدې د عمان په خلیج کې پروت د چابهار بندر به ودانوي، خو دغه پلان تر اوسه زیات پرمختګ ځکه نه دی کړی چې لویدیځ پر ایران بندیزونه لګولي دي. د رویټرز په وینا اوس چې د چین ولسمشر شي جین پینګ پاکستان ته په روسي سفر کې له دې هیواد سره د انرژۍ او نورو بنسټیزو پروژو په برخه کې د 46 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړې، مودي هم غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي له ایران او د خلیج له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړي. د هند انتقالاتو په وزارت کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی افشا شوی دی آژانس ته وویل چې د انتقالاتو وزیر نیتن گتکاری به ایران ته په یوه ورځني سفر لاړ شي چې د چابهار بندر د پراختیا لپاره یو تفاهم لاسلیک کړي. دغه چارواکي ویلي چې دغه موافقه به د چهارشنبې په ورځ لاسلیک شي. هغې خوشبینۍ ته په پام سره چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د تهران د اټومي لانجې د هواري په برخه کې رامنځته شوې او ویل کېږي چې د جون تر دېرشمې پورې به یوه نهایي موافقه ترلاسه شي او له دې سره به پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي، هند په وروستیو کې یو پلاوی ایران ته استولی و چې له دې هېواد سره د سوداګرۍ، انرژۍ او بنسټیزو پروژو د تړونونو امکانات وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ هند او نورو هیوادو ته وویل چې احتیاط وکړي او مخکې له دې چې له ایران سره یوه نهایي اټومي موافقه نه وي لاسلیک شوي له دې هیواد سره د اړیکو ته پراختیا نه ورکوي. خو هندي چارواکو په نوې ډلي کې د خپل هیواد ملي ګټې له پامه نه شوی غورځولی او هغه راپور ته اشاره کړې چې وایي د امریکا د انرژۍ او پلاوي هم له ایران څخه کتنه کړې ده. د هند انتقالاتو د وزارت چارواکي رویټرز ته وویل موږ نه واړو چې فرصت له لاسه ورکړو او غواړو چټک ګامونه مخته واخلو. هغه وویل د هند کابینت تیر کال د چابهار بندر پراختیایي پلان منظور کړی و. د هند سوداګرۍ وزارت یو مقام چې نوم یې نه دی څرګند شوی دغه راز ویلي چې ایران هند ته د آزاد سوداګرۍ د یو تړون وړاندیز کړی دی. ایران ته چې لګول شوی بندیزونو یې سوداګري پیچلې کړې. هند له 2012 کال وروسته خپل صادرات زیات کړي چې په تیرو دوه کلونو کې اندازه 4 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوې ده. د رویترز په وینا هند په چابهار بندر ځکه پانګونه کوي چې مرکزی آسیا او خلیج ته خپل ترانسپورټ لګښت او د انتقالاتو وخت کم کړي. دغه بندر دغه راز د هند د هغو هڅو اساسي برخه ده چې هدف یې پر پاکستان د یوې کړۍ راتاوول دي او په وچه کې ایثار افغانستان ته چې اقتصادي او امنیتي اړیکې ورسره پراخې کړي یوه نوې لاره پرانیزي. هند د افغانستان په لویدیځ کې 200 کیلومتره لویې لارې چې د چابهار له بندر سره نښلي په رغولو شاوخوا 1 میلیون ډالر لګولي دي. د هند صدراعظم نریندرا مودي تېره اونۍ افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې د دغه بندر رغولو ته ژمن دی.
و امریدل چې هند غواړي له ایران سره د چابهار بندر موافقه ژر لاسلیک شي. د هلمند د ګرش کولسوالۍ اوسیدونکي د پولیسو د پخوانی قومندان حکمت تر وژل کېدو وروسته د ناامنیو له ډېرېدو شکایت کوي. د ګرش خلک وایي د پولیسو په چال چلن کې تغییر راغلی دی او د خلکو سره ښه برخورد نه کوي. په عین حال کې د ګرش نوی قومندان د امنیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي او د خلکو څخه د مرستې غوښتنه هم کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو.
د اګریش کولسوالۍ اوسیدونکي د پخواني امنیت کمانډان سمونوال حکمت الله اکمل تر وژل کېدو وروسته په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو له امله سره ټکوي. د اګریش کې یو شمېر اوسیدونکي د پولیسو د چلند نوم شکایت کوي او هغوی په یو شمېر ناوړه کارونو تورنوي. د اګریش خلک وایي که د پولیسو پر رویه کې تغییر راشي ډېر خلک به د دوی نورې مرستې هم وکړي.
ډېر ښه دي، اوس خپل حالت گزاره کوي، ډېره ښه گزاره کوي. د خلکو سره بیا موږ دا غوښتنه ده چې ملت ډېر ستړی دي، خلک ستړي دي، چې څونه د دوی وس کېږي باید افغان دوی ښه وکړي. د خلکو سره
پولیس موږ ته څه وایو چې د څه سره موږ داسې همکاري پولیس خو داسې په درشي کې ولاړې چې موږ همکاري کوو، بل ګړی چې ګورې یا کور ته ور اوښتي غلاوې کوي یا کته به خلکو کشرانه کښته کوي بوستو دي. بیا امنیت خو نشته.
پولیس ما از پیشتر کرده بهتر است، باز هم ما میخوایم که هنوز بهتر باشه. امرای شرمندان گریش چلند خود کنم.
ده گریش پخوانه امنیه کماندان شاو خوادوه میشته براندی پای وصلوال بریت که وجل سو. ده گریش که دین و سیدون که ده پولیس ده نیک چلند یاده و نکوی او تری رازی دی. ده گریش کلو سوالی نوی سرپرست امنیه کماندان لمرای چران عبدالقیوم بیا پیدی ولو سوالی که ده امنیت دار ورکوی وای ده شو امنیت ده پار الله هم ده خلق عمری ستار تیلری.
ده پولیس پر برابر بندی ما خپل شمار ټول ولست اور کړی ته ټول شرط یې مور کړی چې کم پولیس کچاته بیا قانون غیر قانوني ودرې دی هغه ماته کولای چې جنگ په هر لحظه کې وای شپه ورځ زده په خدمت کې ما پولیس نس کولای چې څوک وزوري نه. د ګرشته اوسیدونکو سم غوښتنه دا ده چې زموږ سره همکاري وکړي، زموږ سره کومک وکړي، زموږ سره وژه پر وژه ودرېږي.
د ګریش کولسوالۍ امنیت د نهرس راج د جنوسي سیمو ترڅنګ د موساکلا سنګین او نوزاد ولسوالیو د ناوړه امنیت له امله خراب دی. د ګریش شاوخوا سیمو کې نږدې هره ورځ د ناامنیو خبرونه ورکول کېږي چې د دې ولسوالۍ د خلکو په منځ کې د همدې ناامنیو د ډېرېدو له امله تشویشونه پیدا شوي دي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په روان خبرونه کې د ریپورتونو پر اساس باندې د فرخوندې د قتل په قضیه کې ځانګړې محکمې یو شمېر کسانو ته د اعدام سزا ورکړې. په روان خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. څو ورځې وړاندې لویدیځو خبري رسنیو رپورټ خپاره کړ چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق د یزیدي قوم سلګونه کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. د عراق د پارلمان یو غړي او د یزیدي ټولنې فعالانو دا رپورټونه رد کړي او وایي چې په دې اړه کوم موثق سند نشته. تفصیل د جانقا الکوزي په رپورټ کې اورو.
د یزیدي ټولنې فعالانو او د عراق د پارلمان یو غړي هغه راپورونه په ټینګه وغندل چې وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق په شمال کې په سلګونه یزیدیان په ډله ییز ډول وژلي دي. دوی وایي د دې ادعا لپاره کومه رښتینې منبع نه ده په ګوته شوې. د تېرې شنبې په ورځ لویدیځو رسنیو کې د اسلامي دولت ډلې لخوا د یزیدیانو ډله ییزه وژنه د راپورونو په سر کې وه او یوې رسنۍ ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې شاوخوا 300 اسیر شوي یزیدیان وژلي دي. دا خبره د جمعې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د عراق د نینوا ولایت والي په خپل فیسبوک کې ولیکل چې په سلګونه یزیدیان د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا وژل شوي، خو والي اصیل النجفي د خپلې دې ادعا په اړه د کومې منبع نوم او جزئیات نه پوښتنه کړې. دا خبره د شنبې په ورځ نوره هم هغه مهال ګرمه شوه چې د یزیدیانو مترقي ګوند په یو اعلامیه کې وویل درې سوه یزیدي بندیان د جمعې په ورځ د موصل په لویدیز تل عفر سیمه کې وژل شوي دي، خو بیا هم دا تفصیل نه ورکړل شوی چې دا درې سوه کسان ولې او څنګه وژل شوي. د عراق د پارلمان یو وکیل حبیب الطرفی د شنبې په ورځ وویل د اسلامي دولت وسلوالو لږ تر لږه دوه سوه یزیدیان وژلي دي. ده وویل استخباراتو او د مدني ټولنې فعالانو ورته دا معلومات ورکړي. دغه راز د کردستان د ډیموکراتیک ګوند یو غړي فرانس پریس اژانس ته ویلي وو چې په وژل شوو کې ښځې، ماشومان او د ډیر عمر لرونکي کسان شامل دي. دغه مقام هم نه ویلي چې دا راپور چا تایید کړی او که نه. په نورو راپورونو کې بیا د وژل شوو شمیر ډیر ټیټ ښودل شوی و. د عراق په پارلمان کې د یزیدیانو یو استازي وکیل مهما خلیل وویل د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه پنځه ویشت تنه یزیدي بندیان تل عفر ته نږدې په یو زندان کې په ډزو وژلي، خو د یزیدي ټولنې نورو فعالانو دا راپور هم رد کړ. د یزیدي پریس رئیس هایری دمیر ازادي راډیو ته وویل ځینې ډلې ادعا کوي چې د درې سوه او شپږ سوه ترمنځ یزیدیان وژل شوي، خو د عراق د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې شاوخوا اویا تنه یزیدیان وژل شوي دي. دمیر زیاته کړه چې د یزیدیانو مذهبي شورا دا ډله ییزه وژنه نه ده تایید کړې.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او لس نیمې بجې شوي دي. په دې وخت کې د افغانستان یوې ځانګړې محکمې د فرخوندې د قتل په قضیه کې یو شمېر کسانو ته د اعدام او نورو ته د اوږد بند سزا ورولې ده. موږ هڅه کوو چې دا موضوع له تاسو سره شریک کړو، خو له هغې مخکې له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړ. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې دوه ورځنۍ جګړې پای ته رسېدلې دي او اوس دغه ولایت آرام دی. د هیواد په جنوب کې په محاربوي عملیاتو کې پنځوس وسلوال طالبان وژل شوي او یو څلوېښت نور ټپیان شوي دي. اروپایي کمیسیون وایي د ایران او اروپایي اتحادیه مذاکره کوونکي د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقصد د مۍ په دولسمه په اتریش کې خبرې پیلوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې د عراق د کردستان د خپلواک سیمې له مشر مسعود برزانی سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج هیوادونو مشرانو ته ویلي چې هغوی باید د ایران پر ضد پورته سي. امریکا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د څلورو لوړپوړو مشرانو د استوګنځای په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو په بدل کې د شلو میلیونو ډالرو جایزې اعلان کړي دي.
دوستانو لکه څرنګه مو چې مخکې ویل، د کابل یوې محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې یو شمېر کسانو ته نن سزا وی اورولې ده. همدا شی به زموږ همکار یوسف خان زدران سره د کابل سټوډیو څخه ده. زدران صاحب مهرباني، په دې اړه څه تفصیلات دي؟
بله مراد صاحب، د فرخوندې د قتل په اړه دا محکمه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه، نن موظف څارنوال او نن رئیس د محکمې د استیناف وکولی شول چې په دې اړه د شلو تورنو په اړه باندې وروستۍ پریکړه اعلان کړي. تر اوسه پورې ټول نه دی اعلان شوي، محکمه لا هم جریان لري. اما څلور کسان چې محمد یعقوب، محمد شریف، عبدالبشیر او زین العابدین چې د زین الدین په نامه مشهور و، په دې باندې د اعدام حکم محکمې وړاندې کړ. او وی ویل د محکمې رئیس ښاغلی صفی الله مجددي چې دوی د استیناف حکم هم لري، یعنی دویم محکمې ته هم مراجعه کولی شي، اما د کابل ابتدایي محکمې په دوی باندې د اعدام حکم صادر کړ. په همدې ډول په اتو نورو کسانو باندې غلام محمد، غیاث الدین، سیف الرحمن، حسیب الله، اکرام الدین، عبدالفتاح، محمد عمران او مومن باندې د شپاړس کاله بند حکم اعلان وکړ. او د دې په اړه هم وویل چې دا کسان هم کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې قضیه کې د پاتې اتلس نورو کسانو په اړه هم پریکړه نن اعلانېږي، محکمه لا هم جریان لري. اما د 19 امنیتي منصوبینو په اړه پریکړه د یکشنبې په ورځ اعلانېږي.
ډېره زیاته مننه دوستانو یوسف خان زدرانو چې د فرخنده د وشلو د ځانګړي د قضیه د سره لپاره د محکمه د نن ورځې د بهیر او د محکمه لخوا د صدر شو حکومت پړای در سره روسی معلومات شریکول. د هغه پوینا دغه محکمه څلورو کسانو ته د اعدام سزا ورکړي چې د محکمه پوینا باندې د استیناف حق لري. سره د غراز اتو کسانو ته چې د فرخنده د قتل په قضیه کې تورن شوي شپږ شپږ کاله د قید سزا ورولې ده او یو شمېر نورو کسانو ته هم خی سزا ورکړل شي او یا د هغوی په اړه پریکړه وشي چې محکمه لا هم د محکمې جریان دوام لري. او د ورځې په اوږدو کې او د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به تاسو سره په دې اړه هم معلومات شریکوو. دغه راز په هغه نولسو منصبینو په اړه چې ویل کېږي غفلت یې کړی دی په خپل کار کې او د فرخوندې د وژلو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي. زموږ خبریال وایي چې په راتلونکي یکشنبه ورځ به د دوی په اړه محکمه پریکړه کوي. ازادي راډیو تعقیبوي د ازادي راډیو په نویو خپرونو کې در سره په دې اړه وروستي او دقیق معلومات شریکوو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېدو سنو د خبرونې پاتې برخه دوه نیزو پروګرامونو کور کلی او د ګوډې اچار ته ځانګړې شوې ده.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي خلک په کابل ژوبون کې د حیواناتو او مرغانو د ساتنې پاک لڅوي.
د دوه لپاره چې کومه خواړه ځانګړې شوی هغه هم وطن نه رسیدل. بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچېتا یو روپۍ ملاسته ورځي هغه په غسي توګه نه مصرفوي. غواړي چې دغه روپۍ دغې نه بچت کی.
مسئول کسان چه جواب لري؟
کوم خوړه چې هند خپل حیوانات تورکی، کوم خوړه چې امریکا په ژوبان کې خپل حیوانات تورکی، هغه اوس کابل ژوبان امدا توانایي لري چې وری تقریبا 3-4 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. دی او تابلو لمخې ډیر منظم ده.
قدر من اوردونکو، د کابل ژوبڼ مسؤل کسان وایي چې اوس مهال په بغواش کې 100 ډوله ژوي لري. دوی له خپل تیر لس کلن کار نه خوښ کړي، خو ځینې کسان بیا وایي چې په بغواش کې له حیواناتو او مرغانو سره د هغوی د ساتنې او خوړو په برخه کې ظلم کیږي. د ننګرهار اوسیدونکی سیر احمد وایي لکه څنګه چې په کار د هسې د حیواناتو او مرغانو ساتنه نه کیږي.
زما مسلک چې هم دی د کابل پانتون د وترنری پانځي نه فارغ شوی یم. خپل مونوګراف هم پاندې بخش کې اخستی او کله چې ما په دې کې څېړنه وکړل هغه موږړلو زیاتره په دې کې ډیر زیات د تغذیه سیستم ډیر خراب او صحي سیستم ډیر خراب او د دوه لپاره چې کومه خواړه ځانګړې شوی هغه هم وطن نه رسیدلو. په افغانستان کې بدبختانه چې یو داسې سیستم راغلی دی چې هر څوک په هر شي کې کچېتا یو روپۍ ملاسته ورځي هغه په غسي توګه نه مصرفوي. غواړي چې دغه روپۍ هم د هغې نه بچت کی. ملي ګټو ته حتی به میلیونونه روپۍ تاوان ورسیږي، خو که د ده جب ته 1000 روپۍ ورځي نو په دې هغه خوشحاله کیږي، ځکه دا موږ په هر اداره کې لیدلی دي. اوس تقریبا یو زمری یا یو هغه چې دی ډېر زیات قیمت لري. په دوه کالو کې درې کالو کې هغه ته ګرځېدو نه وي. په نوره دنیا کې چې دی زمری 40 کاله یا 30 کاله یا 25 کاله عمر کړی دی، که نه هغه د څه وجې سالمې تغذیې د وجې نه.
د سیر احمد په څیر یو شمېر نورو کسانو هم ویل چې په ژوبڼ کې حیوانات او مرغان سم نه ساتل کیږي. موږ د خلکو خبرې د کابل ژوبڼ له لوی عامر عزیز ګل ثاقب سره شریکې کړې. نوموړی وایي کوم خواړه چې د نړۍ په باغوشونو کې ژوو ته ورکول کیږي دوی هم هغه ورکوي.
خواړه مړښت یې بیخي زیات ده. که دوستان کله کله سهار 8 بجې راسي چې کله پوکري کې اکثره وخت د دوی اضافه شیان موږ لرې کوو. تقریبا 3-4 ډوله غذا دوی ته توزیع کیږي. د یو تابلو له مخې تاسو کېدای شي په کور کې یو مینا ساتلي یو کنري ساتلي، هغه څوک چې شوقي هغه د خولې مړۍ هم ورکوي. په افغانستان کې یو بدبختي دا ده چې مثبت فکر ډېر کم دی، منفي ډېر زیات دی. یو څوک راسي هغه ایوان ویدي والله وایي راز ګوشنګي کشت یا لوګي مړ کړي او خبر نه دی چې هغه دومره غذا لري چې هماغه
سره ملماسي خورای سي.
یو بل خبره چې خلک کوي هغه دا چې وای په ژوبن کې حیوانات کال په کال کمی کی. په دې اکله د سید رحمان خبري اورو.
دوه مرین چې ولا غس مرین نه یو یو چا وشته دا بل بم چا پیاش ولې د وډن کړه د هغه تک تک د په مخول ځکه پروت نه غمر غوښت نه غمر غشت نه غوای مرغان شته چې داري دنیا نه بدلته پیدا کېدل وس په خطه د وړي مرغاوي دي.
د ژوبن عمر عزیز ګل ثاقب د خلکو د خبره هم نمنی چې وای په بغواش کې حیوانات کمیږي.
ژوبن کال په کال کوشش پدې کوي چې دغه حیوانات چې موجود دي دوی څخه نسلونه واخلي. بعضي حیوانات موږ سره طاقم ستاله کوي یا یګل رو لچین امر وړي یا دانه نه سو کولای نسلګری وکړو. کوشش پدې کوي چې مثلا جوړه ورته پیدا کو. دا نور مرغان د اوس د دوه درې ورځې کېږي د موږ اوخ یو بچای دنیا ته راوړای دا مثلا غواز ندی یو غوی هم یو بچای پیدا کړای. نور مرغان او نسل نور میزا پسوي که هر قفس کې تاسو وګورئ نسل یې زاپه سوي کمیږي نه زیاتیږي. او پدې فکر کې یو چې د خپل د ماستر پلان مطابق د گزارګاه تر پله پورې د باغواش لوی کو. هلته نور جالب حیوانات راوړو او محیطیزي سره خبرې کړې. یو جوړه مارکوپولو هوسۍ باید چې زمونږ د کابل ژوبڼ لوګو د دلته راوړو.
د لوګر څنګه خیال ګل وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلی چې ماشومان په سترګو ویني چې حیوانات ځوروي هغوی نه منع کوي.
لکه شادیان د عینه ورچی منځ ورچی حتی نسوار ورکوي سګرټ ورکوي. بعضې حیوانات په تیبو ولي واړه ماشومان بل د باغواش دغه کوم چمنونه اوس ماشاءالله فضل د الله ده چې اوس ډېر ښه سوی د وضعیت یې له پخوانه خو صرف صفایي کې دده باید د مقاماتو توجه غواړو چې هغه اوبه یې وخت په وخت سره باید تبدیلې شي.
خلق والی دو غیوانات تازار ورکی پویگی نه چه خبر ده؟
تعلیم چنده لدی اغا خلق دی اغا پرهنگو لدی و اطراب خلق غیوانات سر دیر خیر مین و محبت لدی. اما دی کابل خلق یا خاری خلق دوی دغه اموخ دوی سر نلدی دوی ازار و ازیت ورکی دوی لذت تر اخلی دی دوی لازار ازیت اتا دی کابل ما شما چی و شای وی نی اغا تیگو بندی وی دی دوی بلدیت نور سر لدی زکر دوی خار که وسیدی لی پکور که دوی نه کافتر لدی نه پیل مرغ لدی نه دا حیوانات دا شای نسته دوی پکوری که دوی تا یا نادره شیخ کاریگی.
ایده هم ماشمان کورنه یا تا چه کول پکنی؟
ایده هم ماشمان کورنه آقا خواهد من پلار و موری تو خویی ورسر چی دوی دا باقی واشتره ولی دا دنده دی آقوی دا چی دوگه تا باید توسیه وی چی دا حیوانات تا شما پازا بای دوی هم هم داگه چی که انسانان و غنده محبت تا ضرورت لگی شفقت تا ضرورت لگی آقوی باید توسیه و تو که آقوی ارتوالای دوی دا ازار و ازیاد ورکی باید دا شیونه سی. یو خو بلدیت دی حیوانات و سر بل داگه سرگرمی دی حیوانات و بل شناخت دی حیوانات و سر زکه چی دا حیوانات خلق پیزنی چی داگه چی شی داگه چی دا لیو چی دا زمرای چی دا دا یگه چی دا اکثر ولایتو که خونست بازی جوی که دالتا وحشی پس بات مندی که دالتا ترداری گی نو بیا دوی دلتا داگه ماشومان که دیو سر عدد چی بیا دوی اگه حیوانات طول پیزنی دا خلق حتا دیمو شپنگی دینا پیزنی چی دا چی دا یا گیدلان دی رقم رقم دی یا خوک دا یا زمرای دا
دا باغواش نظافت تا پاملرنه هم اغا چی دی چی ارین گرنل کی گی پا دیر هم کاغل ساقب وای چی دای پخپل هر وقت گوری چی پاک وی.
متاسفانه بعضی خلکی چې کور کې حتی یو سپای هم لري څنګه ته کېنی چې لږ لونسی بوی کوي هغه وجود بوی کوي زه اوس له تاسو ګیله نه کوم بوی نه کوي چمن کې ګرځي پاک. اما تل لیو قفس قالین هم پاش کوي ورته که مازی خپل یو به مشکل چې وجود لونسی هغه یو خاص بوی لري هغه داسې دي ګندګي بوی نه لري چې اوس هغه سره موږ اساسیات کوي. یا مثلا ګیدړ او شغالان دا وجود یې اندغه شاید چلونسی بوی کی اما چې دغه ته سری قالین فرش کې دغه ماغه بوی دغه نه ختمیږي.
محمد نبی او زوی هم کابل ژوبڼ ته د ننداري لپاره راغلي. هغه په کور کې هم کوترې ساتي. دا چې کوم حیوانات او مرغان خوښيږي ورته غوږ بشو.
نو یو خانوم بل زی دوه بوکام لري مو تاسو نو ویلې
کوم ځای راغلې؟
لوګر نه راغلم.
او په لوګر کې د شې نستا
لوګر نه د شې نستا د عام روزي خلک
دا څو هم ځلې استه باغ واشته راځي.
دا دوه هم ځلې
خوشالی
چیر کیم تنو یا سکنی ویسر یا اونه گرزیم بیانا خواما خواد پشار میچیگی حتی دا شگیر چی دکتر ملاج نیست.
یو ځل بیا راګرځو د کابل ژوبر لوی امر عزیز ګل ثقب ته. هغه له ټول خلکو څخه غواړي چې کله باغ وشته راځي حیوانات او مرغان دې نه ځوروي او بل دې پاکي خیال دې ساتي.
هر قفس باندې مو لیکلي دي چې ډو ناټ فیډ د انیمالز حیواناتو ته خواړه مه اچوي. دا د دې لپاره چې دوی نه پوهیږي چې دا کوم خواړه خوري. کچیرې دوی یو موزر شی ورواچي وحشي حیوانات مرغان دوی خوري، مثلا شترمرغ زه درته وایم چې دا اوس زهر مرواچی خوري، مګم خلک باید له موږ سره دا مرسته وکړي چې موږ په ډېر زحمت په ډېر تکلیف نړین تاسو ته حیوانات د لیدو لپاره برابر او چودرې د دې موږ د هیوادوالو فکر آرام سي، ذهن پورته سي، علم پورته سي. متاسفانه دوی خو باید همکاري وکړي. تاسو یقین وکړئ چې په لاسپیکر کې غږ کوو، لاسپیکر کې کثافت دانی موجوده ده، خ اصلي سړی خ یونیفورم دار سړی په څنګ کې به د کثافت دانی ناشتي مواد هر شی بخوري، عمل ته خوشکی او ګلان ملغتی زی. تاسو خاسته خاسته مرغان وګورئ، پاک سوچ منظم او پاشیسی وی منزل شوی چې وګوره ټیکټ اخیسته تا کړه مرغته یاره چول. ولی دا خلک چې ګیلا کی ولی د خپل ځانه ګیلا نه کوي. دا دی اقل 2.5 زره لیدون کې منګ لرو، دا 2.5 زره نفر چې یو یو قطای واچي یو ټرک کی. تاسو فامیل دي چاته مزاحمت مکوي، ګلان خو ساتي پیادرونو کې چې ما چوي حیوانات ته خوړه مرا چوي، دا زید 400 دي شراب دي نشهي تو کنه د ټول با په امنیتی کمرو کې کنټرول کې یو کس ورته ناسته چې یو تخته ویني مستقیما پیغه کې لاس نور مر سره اصلاح کیږي. یو مفکوره خلکو سره دا ده چې اکثره تفریګاو کې چیزي څوک خزي راضي باید ولګردان راسی غوی ته مزاحمت وکي یان جنو ته داس یو غیرت زنه وینم چې چاته پورته وګوري یا چاته مزاحمت وکي. د ستیفل فاور ولګارد لوچاک بیټل د من قومندانۍ ته معرفي کړی دي، حوزې ته معرفي کړی، امنیتي ارګانونه من سره کومک کوي.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15.
اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام. وزیران مقرر شول خو که اوس میلمستیاو اخلاص شي، د کار نیمه موده یې که په مبارکۍ او میلمستیاو تیره شي، نو نیمه خو به یې په پیسو وهلو هم تیریږي. د حکومت کارونه به څه وخت کوي؟ او یا لکه چې د تېرو غونډې به یې هېڅ د کولو اراده نه لري. اسې هم یو د بل وزیر ته څه نه شي ویلی. د خبرونې په پیل کې د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره غږېدلی یو. راځئ واورئ چې نوموړی د ښار ویالې ولې سره یو ځای کوي. د ښار د واټونو د غاړو د ویالو د یو ځای کولو بنسټ یعنی نهاد اعلان کړی دی چې د سږني کال تر پایه به د ښار ټولې هغه ویالې چې د سړکونو دواړو غاړو ته کیندل شوي دي له یو بل سره وصل کړي. په همدې اړه مو د ویالو د یو ځای کولو د بنسټ له مشر سره مرکه کړې ده چې د تاسو پام ورته را اړوو. د ښار د واټونو د غاړو د ویالو یو ځای کولو د بنسټ محترم مشره، که تر هر څه لومړی د دغه کار په ګټو رڼا واچوئ نو خوشحاله به شو.
اول خو باید له تاسې نه مننه وکړم چې ماته مو خیر اکړه چې ستاسو د خبرونې لارې د خپل بنسټ یعنی نهاد د دغه ستر او عظیم پروګرام په باره کې چې یقینا د بیا رغونې ترڅنګ د ملي روغ جوړې او د ملي وحدت د حکومت پر رښتینې وحدت ټینګېدو کې مهم نقش او رول ولري. ګران هیوادوالو ته معلومات ورکړم، باید عرض وکړم چې د دې عظیم او ملي پروګرام په برکت به نه یوازې د ښار ویالې سره یو ځای او غاړه غړی شي، بلکې د ملي وحدت د حکومت د لا وحدت او ملي روغ جوړې د تحقق لپاره به هم ډېر مؤثر او مفید تمام شي. په ډېر افسوس سره ویلی شم چې د سړکونو د غاړو ویالې کلونه کلونه له یو له بله بېلې او جدا وې. له همدې امله یې اوبه تل ولاړې او ډنډ وې، نه یې د تلو لاره پیدا کولی شوه او نه یم د بهیدو. بلاخره موږ په دې وتوانېدو چې د دغه وصال لپاره یو بنسټ رامنځته کړو.
تا دغه کار د ملي روغې جوړې او ملي وحدت د حکومت د لا متحد کېدو لپاره مهم او مؤثر وګڼه، دا څنګه؟
ته ګوره، بېلتون او جدایي لریوالي ته وایي، او څومره چې هر څه سره لرې کېږي همدومره یې ترمنځ فاصلې زیاتېږي، لکه د ګازونو د مالیکولونو ترمنځ فاصلې. نو د دې لپاره چې دغه فاصلې او لریوالی له منځه لاړ شي، موږ کار له ویالو پیل کوو او په ملي روغه جوړې او د ملي وحدت د حکومت په وحدت یې ختموو.
څه ډول؟
دا یو ډېر فلسفي بحث دی، خو زه به یې په ډېرو لنډو او ساده الفاظو کې درته وایم. چې کله ویالې سره یو ځای شوې او اوبه یو له بله سره غاړه غړی شوې، نو دا معنی لري چې انسانان هم سره یو ځای کېدی شي او په یووالي او اتفاق سره د خپل ژوند لاره پیدا کولی شي.
نو ویالې به څنګه سره یو ځای کوئ؟
سرکونه ورته غوڅوو.
نو بیا خو یې له ګټې تاوان ډېرېږي.
نه دي اورېدلي چې وایي ګټه په تاوان کېږي؟ موږ چې یو څه لاسته راوړو نو یو څه به له لاسته هم ورکوو.
نو د ترافیک حالات به څه ډول وي؟ اوس هم ډېرې بدې لارې بندېږي.
موږ غواړو د سړکونو د بېرته یو ځای کولو لپاره هم یو بنسټ جوړ کړو، او د همدې مقصد لپاره د بهرنیو اقتصادي مراجعو سره په تماس کې یو چې که زموږ دغه نوی بنسټ په رسمیت وپېژني او پانګه ورکړي، نو د ویالو د یو ځای کولو سره یو ځای د سړکونو د یو ځای کولو کار هم پیلوو.
وبخی دغه کارونه خو په خوین جوګنه او مسو کول نو څنګه تاسو بنسټونه ورته جوړوي او د بنسټونو لاره دغه ساختماني کارونه کوي؟
دلته دوه خبرې دي. یو دا چې اوس هغه د انجو او موسسو موډ لمنځه تللی دی او پر ځای د بنسټونو انجوګانو اتحادیو او نهادونو موډ راغلی دی. کنه خبره ټوله هغه د ډالرو ده. او بل دا چې د موږ نهادونه معنوي اړخ لري او موږ همدغه معنوي اړخ ته ډیره پاملرنه کوو، مثلا د ویالو د وصل بنسټ او یا هم د سرکونو د اتحاد نهاد. دا دواړه معنوي ارزښت لري او مادي اړخ بیا په دوم قدم کې مطرح کیږي.
نو ته وایې چې دلته ټول کارونه دوه مخه لري، یوې ظاهري مخ او بلې باطني، که څنګه؟
بالکل همداسې ده. موږ د ویالو یو ځای کولو خبره د ملي روغ جوړې او ملي وحدت د حکومت له وحدت سره یو ځای مطرح کوو چې وروستۍ برخه یې ظاهرا ډېره د پام وړ ده، خو په اصل کې یې د موږ اصلي مقصد لومړۍ برخه یعنې د ویالو یو ځای کولو لپاره د فنډ او بودجې لاسته راوړل دي. اوسني ټول بنسټونه، نهادونه، انجمنونه او اتحادی په همدغه مهم نقطې راڅرخي او دا نورې هسې به بولالې دي.
د کلیلارانو د عالی موسسې خبرتیا. د کلیلارانو عالی موسسه ټولو هغو کسانو ته چې پانتون ته د کانکور په ازموینه کې ناکام یا بې نتیجې دي خبر ورکوي چې ډېر ژر دې خپل درخواستونه له خپلې بي کاپي سي وي سره د دغې موسسې د ارتباطاتو څانګې ته وسپاري تر څو دغه موسسه نوموړي ځوانان په خپلو کمبوتاتو کې مقرر او په کار وګماري، ځکه چې دولس کاله زده کړې کړې دي، د ښوونکو څاپېړې خوړلې دي او د تګ راتګ زحمت ایستلی دی. د کلینارانو عالي موسسه افتخار کوي چې د حکومت او موسسو بېکاره شوي مامورین او د کانکور ناکام او بې نتیجې ځوانانو ته په خپلو څانګو کې د کلینرۍ دنده ورکوي او په کار یې ګماري. د هیواد بیکاره او بی نتیجې ځوانانو د حکومت پته ممه کینی او ځانونه ترمګ راورسوي.
اوس چې رشوت اخیستل عیب او شرم نه ګڼل کیږي، نو رشوت خورم ټول کارونه رشوت اخیستل ته ځنډی لکه داسې. وسړیا دا ځان دې څنګه داسې ناګومانه اچولی؟ د غینګور به دې سترګې وي، لږ میوه به دې ور وړې وه.
رښتیا وایې، خو په دغو ورځو کې هېڅ داسې سړی نه دی راغلی چې هغه د میوې پیسې ترې وصول کړم.
زه خدای دې په ښادۍ که اوس د میوه هم د رشوت پیسو ته ځنډولې ده.
ته نه څه وایې چې په دغه 5000 افغانیو تنخواه یې واخلم؟ هغه هم لا د څو میاشتو راکړې نه ده.
رښتیا وایې، که دغه رشوت نه وای اوس به مو ګدایي کوله. اوس یو پیدا که چې هغه د نجلۍ د میوې پیسې ترنه واخلي.
زه هم په همدغه چرت کې یم ښځې، خو چې اوس کوم اجل نیولی راسي بله ورځ اخسری هم دی.
ویي سړیه، ټول اجل نیولي دي چې کار یې لږ ورته ښکته او پورته کې په خپله د میوې پیسې درکوي.
نن مې د ښي لاس ورغوی تخنیږي ښځې، حتمن سبا ته څوک په ګیر راځي.
نن د ما بڼو هم بار نیولی و، په زړه کې مې راتېره شوه، ما ویل پیسې مې لاس ته راځي.
راځه ښځې، خدای دې خیر راپېښي، وګورو چې سبا ته څه کېږي.
آمین.
مدیر صاحب، دغه کار به مې څنګه شي؟
څنګه به سي؟ یوه میاشت وروسته راسه و به شي.
یوه میاشت وروسته؟
هو. نو ته څه وایې چې همدا نن به خلاصي؟
ګوره صاحب، یوازې د دغه مکتوب صادرېدل دي میاشتې ته څه لځنډوي.
په یوه میاشت کې ایله د تا مکتوب ته نوبت ور ورسېږي، لږ سر خلاص کړه.
ګوره صاحب، شیرینی دې واخله او همدغه نن یې راته خلاص کړه.
په یوه پټکه مې له اسمانه ځمکې ته راکوز کړی.
صاحب، وا دې اورېدل؟
هو وا مې اورېدل. زورور خلک یې نو چې خپل کار ونه کوي څوک نه پرېږدي. هو
صاحب.
ها،
دغه 200 افغانۍ واخله خیر وسي.
څه شی؟ 200 افغانۍ؟ څه سوالګر درته ښکاره شوم که څنګه؟ اوس سوالګر هم 200 افغانۍ نه اخلي، وایو 500 ګون راکه، لږ سر خلاص که.
ولې صاحب کمې دي؟
نه ډېرې دي، بېخي ډېرې دي. په 200 افغانیو یو نیم درجن کیلې هم نه ورکوي، پوه سوې؟ کینو، اناناس، کیوي، اندوانې او نور خو لا پر ځای پرېږده او پرېږده. ښه احمق درته ښکارم.
خدای دې نه کوي صاحب، دغه 300 افغانۍ به نور هم ورسره کړم. اوس خو به خوشحاله شوی صاحب.
په 1500 افغانۍ لږ کیلې سي، دا نوره میوه مې په خپل سر واخلم.
صاحب لکه چې چاته میلمستیا کوي که څنګه؟
نه ډېر ساده یې، میلمستیا نه کوم. زوی ته مې نوې کوژده کړې ده، انګور ته مې میوه ور وړم.
زه خیر دی صاحب، د کیلو او کینو پیسې به یې زه درکړم، د نورو میوو پیسې له نورو خلکو اخله.
لیونۍ کېږم، ساده، خدای خبر چې بل څوک راځي که نه.
صاحب په خدای که به د ټولې میوې پیسې را سره وي، زه دغه 1500 افغانۍ لرم، دا به هم درکړم. خیر دی صاحب، دا ځل میوه لږه واخله.
ښه وایم، ولا زړه مې در باندې خوږ شو هلکه، که نه په دې زره افغانۍ خو مې خالي خبرې هم نه در سره کولې. ګوره دلته په دغه جیب کې را واچوه، ارامې دي ارامې، چې هغه لاس خو مې پرې ونه لګېږي.
دغه خپرونه ننګیرنا آشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ اوسې حکمت او شکریا مرادی. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.